سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجوشي تاسو ازادي راډیو ته غواګي اسمح کې درته چې خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د طالبانو د پیژندنې ریاست نن شنبه د سلنګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیز شمال لویدیز جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو دوړو او خورو د پیښېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت هوایی چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست تیره شپه په یوه خبرداری کې ویلي چې په بیلابیل سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتره پورې وي. په چنګاخ سرطان میاشت کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان سولیتونه د سخت بادونو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې د طالبانو د حکومت شمیرو له مخې 250 تنه یې مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د لاسو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شو دی. پختر خبری ایجنس چې طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 12 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 21 نیمروز د وریښمو پله له لارې 23 او د ایراد د اسلام کله له لارې 46 کورنۍ هیواد راستنې شوې دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوې دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د 200 افغان کډوالو د لیز اخراج پیل کړی دی. د افغانستان د کورنیو رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې په ننګرهار کې د ریوي ټرافیکي پېښې له کبله یو تن مړ او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په بیسیزو ولسوالۍ کې د یوه کورله ډوله او ټوري موټرو د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښته ده. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی دی. د دې ټرافیکي پېښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیک اصول نه رعایت او د موټر چلونکو بې باکي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پېښو اصلي علتونه ګڼل کېږي. د لوبو لړګر بیا د افغانستان د شلوریز سیالیو په لړۍ کې زمبابوی ته 2-1 ماته ورکړه. د افغانستان او زمبابوی ترمنځ درې شلوریز سیالیو لوبو لړۍ 2-1 د افغانستان په بری تمامه شوه. د لوبو لړۍ درېمه سیالي نن شنبه د دسمبر په 14 نیټه ترسره شوه چې د درې وکټو په توپیر افغانستان وګټله. د نننۍ سیالۍ په چوکاټ افغانستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړې وه. زمبابوی په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 128 منډې هدف وټاکه. د زمبابوی لپاره برایان بنټ مخکښ منډه جوړوونکی و چې 1.5 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې راشد خان، سلور، مجیب رحمان، نوین الحق او عظمت الله مرزي دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوري ورکړ شو هدف د لوبې د وروستۍ اور په دریم توپ د وو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. عظمت الله مرزي سلور دي او محمد نبی سلوري چې سوځېدل منډې وکړې. ټاکل شوی ده چې دوه لوبډلې د دسمبر 14 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه.
په طالبان بندیزونه دا مؤثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي.
له زیرک ټلیفونونو د تنکیو ځوانانو استفاده
خپلو زده کړو لپاره مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کړي.
او په کندهار کې د فابریکو جوړېدل
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی.
خبرونه کړتنو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه. د امنیت شورا غړي ودونو پرون جمعه د رایو په اتفاق د پریکړه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د 1971 کال لګول شوي بندیزونو ته دوام ورکړي. نور جزات سره کړ پراپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څارډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. د امنیت شورا په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د 1 کال او 2 نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیز سره مخ وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل، د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي رابرټ وود په دې اړه د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل:
With today's adoption, د نن ورځې په تصویب سره امنیت شورا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ لپاره د 1983 کال د بندیزونو رژیم د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی.
متحده ایالاتو د بشری مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم مهم رول په ډاګه کړ. په ځانګړي توګه په داسې وخت کې چې په خبره یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیې استازو ټینګار وکړو چې دا بندیزونه باید له ترهګرۍ سره په مبارزه متمرکز وي، نه په بشري حقونو. دواړو هیوادونو په بندیزونو کې د تعدیل غوښتنه وکړه. چین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پر بیرته راګرځولو او روسیې پر سیمه ییز ثبات او د داعش پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي په طالبانو د بندیزونو دوام به ولسي افغانان له نور اغېزمن کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق ادمر ازادي راډیو ته وویل
په طالبان بندیزونه دا مؤثر نه دی، یا هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي، د هغه نه ارزیابي نه کېږي چې دغه بندیزونه مؤثر و که نه. په عمومي توګه موږ ویلی شو چې خلک د دې نه متضرر کېږي، نه طالب چارواکي.
د نړیوالو اړیکو کارپوخ او جان باس بیا وایي که څه هم د طالبانو سره د چلند په اړه د نړۍ هیوادونه بیلابیل نظرونه لري، خو دا به پر افغانانو ډیر اغیز ونه لري.
دا هغه ځای چې لیدل کېږي مقتدر هیوادونه متنوع او مختلف چلند د طالبانو په مقابل کې راپیل کړی دی او دې ته دوام ورکوي. بشري کومکونه چې افغانستان سره کېږي، بشري اړیکه چې دي، هغه به زه فکر نه کوم چې وبدرول شي.
د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې ماموریت د تمدید په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي چې د دې بندیزونو په لستونو کې د نومونو شاملول د حل لاره نه ده، بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یادې کمیټې په خپل 15 راپور کې د 16 هغو طالب چارواکو نومونه خپاره کړي وو چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې 16 کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د دوی د حکومت یو شمېر هغو غړو چې د دې بندیزونو په نوم لړ کې نمونه دي، د روان 31 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې د بشري حقونو په نقص، د ښځو پر زده کړو او کار، د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي او حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي، او د دې تر څنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمني هم کنګل ده.
لزیرک تلیفونونو د تنګي ځوانانو استفاده د دې لودې سره مرسته کوي او که روغتیا ته زیان رسوي. ځینې وایي د دې پښتنې ځواب لزیرک تلیفونونو کارونې او کنټرول پورې اړه لري. یو شمېر افغانان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډېری وخت یې لزیرک تلیفونونو څخه د کارونې پر مهال تیریږي. تفصیل پر راپور کې
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له زیرک ټلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واتس اپ، انستګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه، بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکی نبیل چې 14 کاله عمر لري وایي د ورځې ډیری ساعتونه یې په موبایل کې تیریږي.
ما از تلیفون، گیم، ټیک ټاک، فلم
دی وایي زه د لوبو، ټیک ټاک، فلمونو لیدلو، موسیقي اوریدلو لپاره موبایل کاروم. ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم، یو یا دوه ساعته پاب جی لوبه کوم او همدومره وخت په کې فلمونه ګورم.
د ساعت چې پاب جی او یو ساعت نیمه کوم فلم وینم، فلم یو ساعته دوه ساعته.
د کابل اوسیدونکو کې سیاوش چې 12 کاله عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي، خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي.
روزانه صبحونه کې مخېزم، صبحونه را نوش جون کده
دی وایي زه سهار له چای څکلو وروسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم. یوټیوب، ټیک ټاک او پابجی لوبه مې خوښیږي. زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زموږ کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته. اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم تر څو هر څه چې غواړم پکې وای کړم.
جیم نږدې خانه ما نیست، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
په کابل کې د رواني ناروغي او ډاکټرې خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډیر استفادې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور پلار
خپله د ټولنیزو شبکو له موبایل ټلیفون دوه څخه ډیر زیات نه استفاده کوي، ډیر ځله خپل کورنۍ کې ټولنیز شبکې څخه ډیر استفاده کوي هغه د هغې څخه د خپل زده کړو لپاره مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کړي، چې په سمه توګه کارول یې کولی شي د اروایي زیانو څخه مخنیوی وکړي، د پوهاوی او د سالم فعالیتونو ځایناستي کولو او د اړیکو پیاوړي کولو په ساتلو کې مهم نقش او رول ولوبوي.
خو له زیرک ټلیفونونو استفاده څه ګټې لري؟ د پروان ولایت اوسیدونکی عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دسترسي به اطلاعات په
منابع موبایل د معلوماتو زده کړې، کلتوري او ټولنیزو اړیکو، تفریح او تخلیق لپاره ډیره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم.
د کابل ښار اوسیدونکي سنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژۍ، موبایل او انټرنیټ پر مټ کولی شي په یو ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیده
د زده کړو دروازې بندې شوې، نو زه د ټکنالوژۍ او انټرنیټ څخه کار اخلم او هغه وقفه چې زما په زده کړو کې راغلې ده هڅه کوم چې د موبایل او انټرنیټ په مرسته یې پوره کړم.
د پروان ولایت اوسیدونکو او یو مور سیتا ازادي راډیو ته ویل چې د خپل اولادونو لپاره د موبایل کارولو وخت ټاکلی دی.
اولادای مصروف درس هستن، بچیم سید مصطفا 17 سال سن داره، متعلم صرفی هستن.
زما اولادونه په زده کړو بوختی، زما زوی سید مصطفا 18 کلن دی او د یو لسم ټوګي زده کوونکی دی. هغه له موبایل څخه د ښوونځي د سیمینارونو د جوړولو او نورو ستونزو د حل لپاره کار اخلي. کله ناکله چې بیکاره وي لوبې هم پکې کوي.
وگاه ها در اوقات بیکاری گیم میزنه.
د رواني چارو پوهان هم ټینګار کوي چې باید کورنۍ خپل ماشومانو ته د موبایل کارونې لپاره ځانګړی وخت وټاکي. تازه د اکسفورد ډکشنری دغه کلمه د کال غوره هغه ټاکل شوی چې له ټولنیزو شبکو استفاده د مغزو ورسته کېدل دي. دغه اصطلاح دی و انسان ناسم ذهني وضعیت ته اشاره کوي چې له حد زیات خپل وخت په داسې شیانو په ځانګړي توګه په ټولنیزو شبکو چې منځپانګه یې ارزښت نه لري ضایع کوي.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال په دې واد کې د کډوالو د پراخو نیولو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی چې هلته د اوسېدو قانوني استان نه لري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د جبري استنېدو په ترکیه کې د کډوالو د لا سختو شرایطو په اړه اندېښمن دي. نور جزات سره ککړ په راپور کې.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پښتون او جبري شړلو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. یو له دوی څخه محمد چې له ترکیې یو ځل ویستلو وروسته په ناقانونه توګه بیرته ترکیې ته ستون شوی وای افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره لري.
شرایط مهاجرین در ترکیه هم خیلی سخت است.
په ترکیه کې د کډوالو شرایط ډیر سخت دي. زه څلور میاشتې په کام کې وم او له هغه ځایه ډیپورت شوم. په افغانستان کې هم اقتصادي شرایط خراب دي، د ایران او پاکستان هم خراب دي. له ژوند سره مې لوبه وکړه او ځان مې ورسوه، خو دلته هم آرام نه یم او د نیولو خطر احساسوم.
هر ځای کې بشه خطر احساس نکنه، یعنی بګیره رد مرز میکنه.
په پاکستان او ایران کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دې هیوادونو د سختو پالیسیو په دوام کې ترکیه هم دا لړې ګړندې کړې. یو افغان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ترکیې د پولیسو د چلند او د دې هیواد په کمپونو کې د نیول شویو کډوالو د وضعیت په اړه وویل.
دروازه تړلې وی، یوازې د ډوډۍ خوړلو پر مهال دروازه خلاصول او ډوډۍ راکول، هغه هم یوازې دوه وخته، یو سهار او بل د شپې. وضعیت خنو و. هغه کس چې داوا کوله هغه به ساړه ځای کې د څو ساعتونو لپاره ساته.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه هیواد د ځواکونو په ګډو وروستي عملیاتو کې 971 تنه غیر قانوني کډوال نیول شوي او له 386 کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې شوي دي. علي علي کایا د جمعې په ورځ د دسمبر په 14 نېټه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د بې اسنادو پناه غوښتونکو د پیژندلو په موخه پیل شوی و، تر 1500 زیات ځایونه پکې پلټل شوي چې پکې متروکه ودانۍ، عامه ځایونه، ترمینلونه او نور ځایونه شامل دي. نوموړي دغه نیول کېدل د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه وبلله او زیاته یې کړه چې نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتلو مرکزونو ته لیږدول شوي او له دې هېواده د هغوی د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دې اړه معلومات ورنه کړل چې دغه کسان د کومو هېوادونو ادبا دي، خو په ترکیه کې ډیری کډوال افغانستان او سوریه دي. د کډوالو چارو کارپو ډاکټر نثار احمد مصدق په داسې حال کې چې له کډوالو سره هر ډول ناوړه چلند د کډوالۍ د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي زیاتوي، د افغانانو د کډوالۍ د زیاتوالي اصلي لامل د طالبان حکومت بې کفایتي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې پر افغانستان واکمن دي باید د سوله ییز ژوند شرایط او د خلکو لپاره د ازادۍ او زده کړې شرایط برابر کړي تر څو خلک کډوال نه شي او له هېواده تېښتې تاړ نه شي.
په تیرو دریو کلونو کې د طالبان حکومت په بیا واکمنېدو سره ډېریو افغانانو د امنیتي او اقتصادي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله یا په قانوني توګه او یا هم له ناقانونه او خطرناکو لارو یې ځان ترکیې ته رسولی دی. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر دې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او پر دغه هېواد یې غږ کړی چې بشري او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په سوریه کې د تېر حکومت له نسکورېدو وروسته د واک د سیاسي انتقالات روانې دي، اسرائیل تېره شپه بیا په سوریه کې په لسګونه هوایي حملې کړې دي. بلخوا د اروپایي ټولنې و چارواکي ویلي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره به ډېر ژر ډیپلوماټیک تماسونه ټینګ کړي. نور جزئیات په راپور کې.
د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن شنبه ویلي د اسرائیل جنگي الوتکو تیره شپه په سوریه کې شاوخوا 40 هوایي حملې کړې او د پلازمینې دمشق په مربوطاتو کې پوځي پوستې وشتلې دي. په بریتانیا کې ډېره دغه بنسټ ویلي د اسرائیل پوځ د دمشق په شمال کې د یو څېړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف وشتلې دي. لکه چې تیره یکشنبه بشار الاسد له واکه وپرځول سو، د اسرائیل هوایي ځواکونه په دوامدار ډول په سوریه کې د پوځي تاسیساتو خلاف هوایي حملې کوي. د سوریه د بشري حقونو د څار بنسټ وایي د اسرائیل الوتکو د وسلو ډیپو، یو پوځي هوایي ډګر او سمیت سي ویجاړي کړي دي. په سوریه کې د تحولاتو په دوام د جرمني د یو محافظه کار ګوند مشر فیدریش میرز د اروپایي هیوادونو پر سرحدونو د سخت کنټرول غوښتنه وکړه چې اروپایي هیوادونو ته د سوریه د پرځول سوي ولسمشر بشار الاسد د پلویانو او خواخوږو د داخلي دوه مخاوني ولسي. شغل میرز چې شای د جرمني نوی صدر اعظم سی ویلي چې په کار ده اروپایان په ګډه د یقیني کړي چې د اسد رژیم پلویان او د ټیټ رتبه چارواکي اروپایي هیوادونو ته نه داخليږي. بلخوا د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډیر ژر د سوریې له نویو واکمنانو سره ډیپلوماتیک تماسونه ایجاد کړي. د فرانسې خبری اجنس د خبر لمخې د اروپایي چارواکي چې د نوم نشولو په شرط خبري کولی پرون جمعه ویلي هغه څه چې دا مهال ور باندې غور کوو دا دي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تماسونه ایجاد سي او د خپلو توقعاتو په اړه پیغامونه ورولېږو. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ډېر ژر ټینګ سي. د دې ترڅنګ ټاکل سوی د اردن د سره سمندرګي په ساحلي شهر العقبه کې نن شنبه د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماټان د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تیرې یکشنبه دمشق ونیوه او د بشار الاسد رژیم نسکور کړ. دوی د سیشن په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د ټوکر جوړولو ستره فابریکه جوړیږي. په کندهار کې د هیواد په کچه د یو خصوصي سهامي شرکت لخوا د سندس نساجي په نوم د ټوکر جوړولو یو ستره فابریکه جوړیږي. د دې فابریکې مسؤلین وایي چې د جوړولو چارې 50% بشپړې شوې دي چې د لومړي فاز په بشپړېدو سره به فابریکه هره ورځ 5000 متر ټوکر جوړ کړي او 1000 متر ټوکر به رنګ کړي. نور تفصیل د صدق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو د لوی فابریکا د 50 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د څو شرکتونو او پنګوالو په سهامي شرکت جوړیږي.
نو سوتن خارجي او داخلي کارکونکي مسلکي کارکونکي کار کوي. خداشمیر
د دې فابریکې د جوړولو چاري د محل 50% بشپړې سی او ټاکل سی چې دراتونکو کال په اوږدو کې به بشپړ سی. د سندوس نساجي د فابریکې ویان رحمت رشید وای د لومړي فاز په بشپړېدو سره به د فابریکا هر ورځ 5000 متر ټوکر جوړ کړي او د 1000 متر ټوکر د رنګولو ورتیا به ولري.
سندوس نساجي فابریکا
د کندهار پاینو شارګوټ کې د شپې تجربه ځکه په مساحت سره د څو متبور شرکتونو د 50 ملیون ډالر په ابتدایي پانګ سره جوړیږي. 50000 متر ټکور تولیدي په څلور ساعته کې 100000 متر ټکور رنگوي. خدا شمیر کدای سي ډیر لوړ سي د دوهم پاس په جوړولو سره الته به 1.5 لک متر مربع ټکور تولید سي.
د دې فابریکې مسلین وای د ټکر تولید به د هیواد اړتیاوي پوره کړي او سربیره پر دې به تولیدات د نورو آسیایي هیوادونو بازارونو ته هم صادر سي. د افغانستان یو شمیر پانګوال د دې ډول لوی فابریکو جوړېدو ته په شسترګ ګوري. د محمد سید صدیق په نوم یو پانګوال ازادي رادیو ته وویل چې د سهامي شرکت لارې افغانستان کولای سي لوی پانګونه جذب کړي او په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیاسي.
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی. دغه رقم فابریکې نور هم امید خدای تاسو ته جوړ سي او د افغانستان داخلي خام مال په داخل کې د افغانستان د افغانانو لپاره حتی د صادرات لپاره جوړ او تیار سي ان شاء الله. زه یو تجربه خپل شخصي تجربه لرم، هغه دا هیڅ ماسخ یو چا پښتنه کول زه په افریقا جوړم. یو هفته مخکې نومې دا ورته ویل ما ول ک په افریقا جوړې یوازې ما جوړو په افریقا. په افغانستان کې کامیابترین فرصت چي دی د سهامي دی. په سهامي کې چې هر رقم مشکل درته پیښ شي یو بل ملګری ته په غزا کې ستاسو سلاس نیوي کی.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سربر امانی وای په کندهار کې په راتلونکي کال کې د درو لوی تولیدي فابریکو په ګډون 15 نوري فابریکې جوړېږي چې سلګونه کسانو ته به د کار زمينه برابر کړي.
د آینده کې به ان شاء الله 10 تر 15 پوری فابریکې په آینده کال کې نوی موږ دلته په کندهار کې ولرو چې دا غو څخه ډیری غټي کارخانې چې د سیمې په ساته یعنی د ملکو په ساته دي. یو هم سندوس د ټوکرانو د جوړولو کارخانه ده چې پر دې باندې به 50 میلیون ډالر لګښت راځي او دی به موږ ته ډول ډول زنانه او مردانه ټوکران را جوړي. او د دې ترڅنګ یشفین فارما چې واقعیت یو پیژندل سوی کارخانه ده او په ډیر لوړ او سټنډرد ساته باندې دا جوړیږي.
په کندهار کې په داسې حال کې د نوو فابریکو د جوړېدو خبر ورکول کیږي چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې یو شمیر فابریکې د دوامدار برېښنا د نشټوالي له امله سقوط سوي.
د اورسکان ولایت اوسیدونکي د طالبان حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت د قانونو د استخراج لپاره مسلکي کسان وګماري، د دې په شفافیت کار وکړي او ګټه د سیمې د پرمختګ لپاره وکړي. په دغه نور حال راپور کې
د اورسکان ولایت اوسیدونکي د طالبان له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون عید په شفافه توګه پلورل سي او له دې شتمنۍ څخه ترلاسه شوی ګټه دي د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي، لکه د شونځیو جوړول، سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري. خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي.
کندا ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې په روزګان ولایت کې دا مال پر 15 قانون تثبیت شوی دی چې دا ډیر مثبت تاثیر اچوي پر اقتصاد باندې د هیواد او څنګه پر ولایت باندې روزګان ده ډیر مثبت تاثیر اچوي چې د یو خوا څخه به شرکتونو ته د لاسراوني چې متدی په خپل برخه کار وکړي او ګټه ترلاسه کړي او بل خوا ته به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي.
د دولت څخه موږ ډیر ډیر راضي یو، ځکه چې قانون چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده. دغه پړوند موږ د غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه چې روزل شوي کسانان ور ودري چې هغه د دغه قانونو په عیدات او په ضرر په ارڅ پویږي.
هغه دوی نه ګټور بول د مثال په تور موږ په ولایت کې نه بلکې په ټوله ملک کې چې کوم مادنونه پراته دي هغه د وخت په تیرېدو سره لمنځه ځي. هغه په دې لمنځه سي کدای شي د دیو په حق باندې نور بدل شان راووزي. نو زموږ مدنیت موږ ته په ځکه کې پاته کیږي. د مثال په تور لکه سکاره کومر د خپل د ملک سکاره په دې میاشي دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې د پاره شي کی په بل بدل را باشي. نو موږ ته توانېږي ښه خبره ده چې موږ مدنیت راوېستل سي او زموږ پر ملک باندې بیا په تیر موږ د ولایت شي راووزي هغه په مشکې برته مصرف.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي. هغه وای تر دې دمه د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي. ترسو لدی پروژو څخه تر لاسسه یو غټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدماتونو کې ولګول سي.
روزګان ولایت کې د بیلابیلو منرالونو 15 قانون تر اوسه تثبیت شوی دی. دغه 15 قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمرو ابرک یو لس قانونه قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره، او دغه قراردادونه ټول خپلو کورنیو پانګوالو سره شوی دی او ډیری د اکتشاف په حالت کې او ځنه د استخراج په حالت کې قرار لري.
نوموړی وایي دغه قراردادونه د پرمختیایي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوي، چې یو یې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمنځ سړک دی او بل یې د غاجان په نوم باندې. دی وایي دا پروژه به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو تر څنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
مالورګانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له ازادي رادیو.
د هند سینما یو لوبغاړی چې د قتل په تور تورن شوی دی، لیو ورځ زندان وروسته په ضمانت خوشې شوی دی. د دې پیښې نور جزئیات په دې راپور کې.
د هند په جنوب کې د فلم یو مشهور لوبغاړی آلو ارجون نن له زندانه په ضمانت خوشی شو. دی یو ورځ مخکې د پولیسو لخوا په دې تور ونیول شو چې د فلم د دې سبب شو چې یوه ښځه تر پښو لاندې شي او خپل ژوند له لاسه ورکړي. کیسه داسې وه چې د دسمبر په 14مه چې کله په حیدرآباد کې د ارجون یو فلم په سینما کې ښکارېده، په خپله یو 40 ارجون ناببره سینما ته ورننوت. د ده مینوال پرې راغونډ شول. د سینما مرکزي دروازه ونړېده چې له عمله یې ټیل ماټیل شو او یوه 15 ښځه تر پښو لاندې شوه، ساه یې ورکړه. د دې ښځې 8 زوی سخت ټپي شو. ارجون وروسته تر دې پولیسو ونیو چې د دې ښځې میړه شکایت وکړ چې د پولیسو ور له مخه نه و خبر کړي او له خپلو ساتونکو سره ناببره د فلم لیدو ته ورغلی و چې له عمله یې ډېر خلک راغونډ شول. پولیسو دا لوبغاړی د ساتونکو او د سینما ادارې کارکونکي په غیر عمدي قتل تورن کړی دی. پولیسو د سینما څښتن او د هغه دوه کارکونکي د دې قضیې په تړاو نیولې دي. یوې سیمه ییزې محکمې د جمعې په ورځ امر وکړ چې ارجون د 14 په توقیف کې وي، خو 2 ساعته وروسته د حیدرآباد د ټیلان ګانا لوی څارنوالي د هغه ضمانت منظور کړ. د زندان مسؤلینو د جمعې تر ماښامه د هغه ضمانت خط نو ترلاسه کړی، نو ارجون شپه په بند کې تیر کړه. ارجون د دې وشل شوې میرمنې له کورنۍ سره د $29,000 په ارزښت د مالی مرستې اعلان وکړ او د دې میرمنې د ټپي شوي زوی د درملنې لګښتې په غاړه واخیست. د محکمې مخې ته ارجون رسنیو ته وویل چې دا پیښه یو تصادفي وه او دی به هر ډول هڅې وکړي چې د دې ښځې د کورنۍ ملاتړ وکړي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00